Humayun. وخت ته بجو شوې قدرمن دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو مومن شوایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو مسله ډیره جدي ده او ناټو به د دې مسلې د حل په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند پروژې پر اساس کمالي مرستې پر وخت وشي د انتخاباتو پروسه به ښه پر مخ لاړه شي. او روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاشا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپل اړیکې به پراخوي. دوستانو په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم لرو خو په لاره خبرونه کوو. ناټو وای په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري. دا جوچان ولې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال د کوشتېپی او درزاب ولسوالي ډیری هغه سیمې نیولې چې وسلوال او طالبانو تر ولکې لاندې وي. او په پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې د یوې بومي چاودنې د مړو شمیر تر شلو پورته شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. ناټو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې د 15 هیوادونو د مشرانو لخوا ژمنه شوې چې د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به خپل سرتیري زیات کړي. فرانسې خبری اژانس پرون په یو رپورټ کې ویل په ناټو کې د امریکا سفیر بیل هچسن د ناټو لغړو هیوادونو وخت چې د طالبانو پر ضد عملیاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د زرو په شاوخوا کې سرتیري واستي. د رپورټ له مخې خغلی هچسن ویلي اضافي سرتیري پر هغه درې زر امریکایي سرتیرو ورزیات شي چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناټو یو چارواکي چې نوی وخت لومې یاد شي د ازادي رادیو د تماس په ځواب کې د امریکا د غوښتنې په اړه تبصرې ډډه وکړه خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهرې روان دي او زیاته کړه چې اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د دې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې همدارس د نومبر په میاشت کې د ناټو د دفاع او د وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. دا جوچان ولې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د کوشتېپی او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې دي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. د جوچان د والی ویان محمد رضا غفوري په سیمه کې ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې له پخوا راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي خو داعش جنګیالیو په تاسو جګړو کې د سیمې لاندې کړې دي. د وای هغه سیمه چې طالبان پکې و لکه گردن او شیربیګ دایشیانو له طالبانو څخه نیولې گردن سیمه یې په بشپړ ډول نیولې او هلته خپل ول کټینګه کړې ده. دا جو جاندوالی ویان زیاته کړ چې وسلوال طالبان اوس د سیمې پریخې دي او د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ خواته په شاشوي طالبان تر اوسه په دیړه څن دی ویلي. افغانستان له پرختیایي له آسیایي پرختیایي بانک څخه غوښتي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عمل منفاف پروژو د رغونې په برخو کې مرسته وکړي. آرک په وی خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی پرون د آسیایي پرختیایي بانک له مرستیال مشر وین کای ژانګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا ټولنه د اوبو او برېښنا د بندونو او همداراز للمر او باد څخه د تمدید وړ انرژي د تولید د پروژو پر غوونه کې افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی همداراز په لګ لګښت او لوړ کیفیت د پروژو ډیزاین په برخو کې افغانستان سره د آسیایي بانک د مرستې غوښتنه وکړه. لا پاکستان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې وایي چې په بلوچستان ایالت کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر 13 کسانو ته رسیدلی او له ډیر شو زیات نور ټپیان دي. چارواکي وایي دا یو انتحاري حمله وه چې له کوټې څخه 300 کیلومتره لرې په جال مکسی سیمه کې په یو زیارت کې چې د صوفیانو زیارت دی شوې ده. امنیتي چارواکي وایي بریدکوونکي هغه مهال ورسره چاودیدونکي مواد والوزول چې د تالاشۍ یو افسر د تالاشۍ لپاره ودرو. چارواکو ویلي د چاودنې پر مهال سلګونه کسان د سیمې یو مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د سیمې یو چارواکي ویلي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان یوه ښځه او د پولیسو یو افسر شامل دي. د سیمې ایزې ادارې یو ویان د انورالحق کاکړ ویل ښایي د مړو شمیر زیات شي ځکه د اکثرو ټپیانو صحي وضعیت نازک دی. لازادی رډیونه خبر ناوړی. د امریکا پوسټ ایت کړی چې درې امریکایي کومندو په نایجر کې له سیمایزو سرتیرو سره د ګډې غزمې پر مهال وژل شوی. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون په یو بیان کې ویل چې د ځنګلو عملیاتو د سواکونو درې سرتیري وړم ورځ په یو کمین کې مړه او دوه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي. بیان همدارا زیاتوي چې په دې کمین کې د نایجر د پلازمینې نیامی د شمال په 200 کیلومتره کې د مالی سرحد ته نږدې شوي یو سیمه ییز سرتیری هم وژل شوي. په دې سیمه کې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د ډلې په ګډون بیلابیلې افراطي ډلې فعالې دي چې وخت ناوخت حملې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې په نایجر کې امریکایي پوځیان وژل کیږي. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې شمنه کړي چې خپلې اړیکې به پراخوي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. پوتین په کرملین کې خپل میلمه ته د هرکلي ویلو پر مهال دغه سفر خورا مهم وباله، ویل ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخ کړي. او برتنوي ناول لیکونکی گازو اشګورو د 2018 میلادي کال د ادبیاتو د جایزې د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی اعلان شو. د 28 کلن اشګورو نوم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اټکلونو کې نه یادېده، خو پرون وروسته له دې چې نوم اعلان شو خپل احساس داسې بیان کړ:
این افتخار بزرگ است، اصلا به این دلیل که این معنا
دا اصلاً ډېر سر ویاړ ځکه دی چې دې معنا دا ده چې زه د هغه سترو لیکوالو پر پله روانیم چې ژوندي پاتې دي، او دا زما لپاره ډېره فوق العاده ستاینه ده. اشګورو د 1945 کال د نومبر په اتمه د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږیدلی، او کورنۍ هغه مهال چې دی 15 کلونو برتانیا ته مهاجره شوې ده. دوستانو، خبرونه مولا زاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او مطالب لرو. د ناټو منشي وایي چې په پاکستان کې د تورستي ډلو له پټنځایونو مسله ډېره جدي ده، او ناټو به د دې مسلې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند د پروژې پر اساس که مالي مرستې پر وخت وشي نو د انتخاباتو پروسه به ښه پر مخ لاړه شي. همدارنګه به مو په نورستان کې د یو روغتون د جوړېدو له کاره خبر کو. دا به هم واوري چې په اروزګان کې روانو جګړو ګڼ ماشومان له ښوونځیو او زده کړو بې برخې کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر په اړه ریپورټ لرو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مپس. د ناټو مون شوای چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو مسله ډېره جدي ده، او ناټو به د دې مسلې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو هم په پاکستان کې د ډېرو تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله پر پاکستان انتقاد کړی و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې ویلي چې پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري، او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس سټولتنبرګ پرون د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل:
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې را برسېره کړې. دا د جنوبي اسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام وو، او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې، او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې نور نو د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سې شنبې په ورځ وویل، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استمایه غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که نتیجه ورنکړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورن کړه او ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري، خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2014 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته سفر کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند د پروژې پر اساس کمالي مرستې پر وخت وشي نو د انتخاباتو پروسه به ښه پر مخ ولاړه شي. د انتخاباتو څخه د ملاتړ د پروژې سند د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر او د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو ترمنځ لاسلیک شو. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دې وروسته به د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند پروژې پر اساس ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان ګلا جان بدی سیاد پنځمبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سند عملي کول به د مالی ستونزو د لمنځوړلو ترڅنګ پر انتخاباتي کمیسیونو د خلکو باور د پیاوړي کولو سره هم مرسته وکړي.
د دې لپاره موږ سره په خپل وخت او ټایم سره مالی مرستې وشي نو موږ به وکولای شو چې خپل پروګرامونه د خپل مهالوېش مطابق پر مخ باندې بوزو، د خلکو باور هم لاسته راوړو او انتخاباتو ټول پروسې په کامیابۍ سره ساتو.
د انتخاباتو څخه د ملاتړ سند د چاشم به پوره د ملګرو ملتونو د دفتر او د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو کمیسیون سره لاسلیک شو. یونما د یو اعلامې د خبرول سره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د مرستیال برینل کاردیل قول ویلي چې د انتخاباتو تر سره کېدو لپاره باید ضروری پریکړه او اقدامات تر سره شي چې دغه پروسې تر سره کېدل باور شي. د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو کمیسیون د معلومات پر اساس د انتخاباتو د تر کولو لپاره 1,000,000 ډالر ته اړتیا ده چې ډیره برخه د نړیوال ټولنې لخوا ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. بل لور ته د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا له انتخاباتو څخه د ملاتړ د پروژې لاسلیک یو مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونه باید هغه د خپلو اړتیاو له مخې عیار کړي. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیونه باید د 2013 میلادي کال انتخاباتو په لور د تګ لپاره خپل پلان او نقشه جوړ کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات باید
د وای د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د یو پلان او طرح لمخي د خپل عملیاتي کارونو جزئیات واضح کړي. د هغې لمخي بیا شب ممکنه ده چې نړیوال ټولنه د دې لاسلیک شوی سند لمخي همکاري وکړي. له هغه پرته که یوازې په سند تکیه وشي بیا شاید داسې څه ونسي چې ګټور وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې دریو میاشت مخکې د مرسته کوونکو او ملاتړ کوونکو هیوادونو استازو د دغو انتخاباتو لپاره په دقیق پروګرام ټینګار کړی تر څو شته فرصتونه له منځه ولاړ نه شي. هغوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس سره په لیدونو کتنو کې هم د راتلونکو انتخاباتو دقیقه نیټه، شفافه پروسه او د بودیجې تامین خورا مهم بلل دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
و اوروزګان کې زده کوونکي وایي چې د جګړو له کبله یې ګڼ ښوونځي تړلې دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دې د دغه زده کوونکو لپاره چې ښوونځي جګړو تړلي د زده کړو لارې چارې ولټي. په دې اړه به له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ یو شمیر زده کوونکي وای په دغه ولایت کې رواني جګړې پر زده کړې منفي اغېزې کړې او په خبره چې له زده کړې به برخې کړې دي. دوی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي چې د جګړې له کبله له خپل کورنۍ سره مرکز ترنکوټ ته راکډه شوي. دغه زده کوونکي وای په سیمو کې ښوونځي جګړو ویجاړې کړې او غیر فعال دي، خو دولت خاص کوي چې ښوونځي جوړته ورغوي او پاله دی کړی. د دغه زده کوونکو له ډلې یو هم حیات الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ سولین میسم څخه د جګړې له کبله کورنۍ د ترنکوټ ښار ته راکډه شوې. وایي چې سیمو کې ښوونځي سته خو د جګړو له کبله له تیرې و کال راهیسې پر مخ تړلې دي.
سولیا سره بارستی یو دلته بازار ته وځل ته سبقان دلته سید خان په ابتدایي کې سبقان وایو په هلته سولای کې موږ دغه دغه لوی مکتب هغه باندې وس څنګه شروع یال څه باندې موږ سره دغه وځ سم مکتبونه نه خلاص موږ سبقان باید سم شروع شي.
د حیات الله په څیر د نورو همزول هیلی هم همداسې نیمګړی پاته دي. څوارلس کلن شمس الله چې د اورزګان ولایت چارشنو ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله راکډه سوی او د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار کې میشت شوي، وایي تر ټولو لوی ارمان یې ښوونځي ته د بیا تګ دی.
موږ خو چې راغلي یو چې بیا مو مکتب ورغلي یو وطن ته، خپل کور ته چې ورغلي چې مکتب مو لیدلی دی او کلکینان درازې دا شان نیولی دي. د مکتب دا دیوالونه چې دي دغه نه لیدل دي او دوه درېزه او چوکیان چې دي هغه موري دي. موږ دا وایي چې زموږ د چولار شو زموږ د مکتب سره چې سامان چلته پروت هغه موږ ته پرسبر.
لا تیرې و کال رئیس د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې زرګونه کورنۍ د نامنوي لوجې کډوالۍ تاړ شوي او په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړې بې برخې کړي، بلکې له روغتیایي خدمات څخه هم بې برخې پاتې دي. د اورزګان والی بیا دغه زده کوونکو ته ژمنې ورکوي چې په لنډ وخت کې به په خپلو سیمو کې ښوونځي ورته پرانیزي. محمد نذیر خروټی وایي هغه ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي او تړلې دي د قومي مشرانو پر مټې د خلاصولو هڅې پیل کړې.
مونږ حیاتونه ډلې هغه خلک چې ټول وغنه امن ولسوالۍ ته ولېږلي دي. پرون مو هم د دغه په اړه باندې د چارچلو د ځینې خلکو سره ملاقاتونه درلود، د دې راوت سره مې درلود. مونږ کوشش کوو چې دغه پروسه یو ملي پروسه ده. د مصالحو مخالفینو نه د مونږ خواهش او هیله دا دی چې دغه پروسه بیرته خوسي کې چې شروع سي او تر څو پورې دغه وطن د ستونزه چې دی اساسي ستونزه مونږ دا دی چې د ناپوهۍ او د بې علمۍ ستونزه ده. وکولای شو چې د علم پر رڼا باندې بیرته د وطن
شاغلی خروټی دا هم ویل چې په اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال د 300 ښوونځي له جملې څخه 310 ښوونځي فعال دي او پاتې نورې لا هم تړلې دي چې د خلاصولو هڅې پیل کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي وه چې په دغه ولایت کې د 310 ښوونځي له جملې څخه یوازې 2 ښوونځي فعال دي او پاتې نورې ټولې غیر فعال دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سمو د وړاندې ازادي راډیو د ګردیز خاریانو مدني فعالانو له خوله رپورټ ورکړی و چې د ګردیز خار په مرکزي سیمو کې د کثافاتو زیاتوالي له امله ډیرانونه جوړ شوي چې لا غیر وروسته د ګردیز خاروالي په خپل وخت د کثافاتو د پورته کولو او ستونزې هواري لپاره اضافي پرسونل ګمارلی چې ویل کېږي هر سهار له ټول خار او پلاني ساحو څخه کثافات ټولی، خو دوی وایي چې عام خاریان که ورسره مرسته ونه کړي نشي کولی چې د ګردیز خار پاک وساتي. داود تپانې په اړه رپورټ لري.
دوه نه وړاندې د ګردیز خار دکاندارانو د خار له چټلې زیاتې دوه څخه شکایت کاو خو د خاروالۍ د نوې پرسونل له مقررېدو سره د خار صفایي ته توجه زیاته شوې او برعکس خاروالۍ د خاریانو همکارۍ نشټوالی لویه ستونزه ګڼي. د ګردیز خار اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د خار صفایي زیاته شوې ده خو خاریان هم باید په خپله برخه کې همکار او متوجه شي. د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی جمعه ګل احمد زئی وایي
د تیر په پرتله یې نسو برابره ښه ده، انشاءالله ورځ تر بلې به لا صفایي راځي. کاملا یعنی د ښاروال صاحب توجه کړې ده، دا کار غواړي. دا د یو ښاروال، یو شخص، یو مدني فعال او د دوکاندار مسؤلیت ده. په ښار کې ټول ښاریان مکلف دي چې د ښار د صفایي لپاره خپله برخه واخلي.
د دام ویل چې په دې وروستیو کې ښاروالي خپل کارونه زیات کړي او د خلکو مشورو ته غوږ نیول شوی چې دا کار باید دوام وکړي. د ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی او د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال وایي که ښاروالۍ هر څومره کار وکړي او د ښاریانو همکاري ورسره نه وي، نه ښار صفا ساتل کیدلی شي او نه دغه ستونزه هوارېږي. د ده په خبره د ستونزې لوی لامل او چټلۍ زیاتېدو علت د خلکو نه همکاري ده.
د ښار په پاکوالي کې باید د ښاریانو رغند رول وي. دا یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه دی، د دې تر څنګ د ښاریانو هم مسؤلیت دی. دوکاندارانو، هټیوالو چې هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا په ښار کې نور کثافات وي، هغه د دوی مسؤلیت دی چې هغه لنډو نږدې کثافات دانیو ته واچوي تر څو هغه د ښاروالۍ سره په پای نهال کې مرسته هم کړې وي، خپل مسؤلیت ادا کړی وي، ښار هم صفا وي.
ګردیز ښاروال عصمت الله خالد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د ښار صفایي لپاره نوی پرسونل استخدام کړی او هره ورځ د ښار صفایي کوي، خو د خلکو له لورې نه همکاري د دوی لپاره لویه ستونزه ده.
دوستانو، د ګردیز ښاروالي وایي که خلک ورسره همکاري وکړي دوی به وتوانېږي چې د ګردیز ښار له ککړتیا پاک وساتي. اوس به هم رضوان مراد ته غوږ شو. له رضوان مراد نه به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه وایي.
نیوز ویک مجلې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د ښکېلتیا د بڼې د بدلېدو او اضافي سرتیرو د استولو پر مسأله یوه مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک لیکلی دی د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس د روانې اونۍ په سې شنبه د کانګرس دوه کمیټو ته د افغانستان د جګړې لپاره د خپل نوي پلان په اړه څرګندونې وکړې. د ماتیس په پلان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هوایي ځواک د استعمال پر وړاندې د محدودیتونو لرې کېدل، د اضافي عسکرو استول او له افغان ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د امریکایي سلاکارانو ګډون شامل دی. نیوز ویک د جیمس ماتیس دا خبره راخستې چې ویلي دي تر دې مخکې به هغه مهال امریکایي ځواکونو اقدام کو چې دښمن سره به مخامخ شول، خو دې وروسته به امریکایي ځواکونه په هر هغه ځای کې په هغو خلکو پسې ځي چې غواړي پر موږ، ناټو او یا افغان ځواکونو حمله وکړي. بله خبره چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د جګړې په اړه په خپل پلان کې یاده کړې، هغه د جنگ په میدان کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي او ناټو د پوځي سلاکارانو زیاتول دي. ښاغلی ماتیس ویلي هغو افغان ځواکونو سره چې د جګړې په ډګر کې امریکایي او د ناټو سلاکاران موجود دي بریالي کیږي، خو هغو سره چې دا سلاکاران نه وي زیاتره وخت په جګړه کې نه بریالي کیږي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د اروپایي هیوادونو لخوا افغانستان ته د بیرته استونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان اندېښنه یاده کړې ده. انډیپندنت لیکي اروپایي حکومتونو په تېر یو کال کې شاوخوا 10,000 افغان پناه غوښتونکي په داسې وخت کې بیرته افغانستان ته استولي دي چې په دې هیواد کې د مرګ او شکنجې ګواښونه موجود دي. ورځپاڼې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې د مسؤلې انا شیا څرګندونې نقل کړې دي چې وایي د اروپایي ټولنې دا پالیسي چې افغان پناه غوښتونکو د استولو لړۍ به پراخه کړي غیر قانوني ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي پر دې شواهدو سترګې پټول چې د افغانستان هیڅ کومه برخه امن نه ده او تاوتریخوالی پکې زیات دی، اروپایي هیوادونه بیرته ستنونکي کسان د مرګ، شکنجې، اختطاف او نورو ستونزو له خطر سره مخامخ کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر مسأله تمرکز کړی دی او لیکي چې برتانیا په غیر قانوني ډول د افغان پناه غوښتونکو په وستلو تورنه شوې ده. ګارډین لیکي برتانیا او نور اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درې چنده پراخه کړې ده چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله په بې سابقه ډول لوړې سطحې ته رسیدلې ده.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. په نورستان کې مو د یو روغتون له جوړېدو خبرو. همدارنګه په کندهار کې له هغې نجلۍ سره غږېدلی یو چې قرآن پاکي په خامک باندې لیکلی په سپین ټوکر کې کور کلی پروګرام او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو البته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم اوري. خو تر دې مخکې یو سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. روسیه او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپل اړیکې به پراخي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ورسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي پاچا ملک سلمان کوربه و. پوتین خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم پرمختګ وباله او ویې ویل دای ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپل اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپل اړیکې پراخ کړو. هغه زیاته کړه چې ریاض د تیلو په مارکیټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت همکاری ته لیوال دی. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبایر او سرګی لاوروف په یو ګډه خبرې غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژۍ په برخه کې همکاري یوازې په دو اړخیزو پروژو پورې محدود نه ده. لاوروف په سوریه کې د سعودي د اقداماتو ستاینه هم وکړه. روسیه د سعودي عربستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره په یو اغیزمن چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو د یووالي په مقصد یې پیل کړي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر وویل چې مسکو او ریاض پر ګډو اصولو باور لري. دواړه هیوادونه ملي حاکمیت، نړیوالو قوانینو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصولو ته په درناوي باور لري. او دواړه لوري د بهرنیانو هغه هڅې ردوي چې غواړي خپل ټولنیز اصول چې د نورو ټولنو لپاره پردي دي پر هغو تحمیل کړي. د روسیې او سعودي اړیکې اکثر کړکېچن وو. سعودي د سړې جګړې په کلونو کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدارس په دې وروستیو کې مسکو او ریاض د سعودي د سیال ایران او د سوریې په کړکېچ کې یو د بل په وړاندې ودرېدل. سعودي د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. او روسي ځواکونه او ایراني ملیشې د اسد ملاتړ کوي. خو په سیمه ییزو مسایلو کې له اختلاف سره سره دواړو هیوادونو د تولید د کمولو له لارې د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د اوپک او د تیلو د نورو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د پالیسۍ په برخه کې ګډ دریز خپل کړ.
زمرد افغان هغه افغانه پیغله ده چې په لاسي خامه کې پر سپین ټوکر د قران مجید دیر سپاری له ژباړې سره لیکلي او جوړې کړې دي. 28 کلنه پیغله زمرد افغان وایي چې که حکومت ورنه غوښتنه وکړي چمتو ده چې د قران پاک دغه نسخه د کندهار موزیم ته وسپاري. محمد صادق رښتینی په اړه ریپورت لري.
زمرد افغان وایي شونځي او مدرسې نه دلبستې یوازې لومړی ذکر په کور کې کړي. خو په لاسي خامه کې د ورتیا لرلو او د قران کریم سره ډېر مینې اواله کې د ته څولې و ترڅو په لاسي خامه سره قران کریم د ژباړې سره بشپړ او جوړ کړي. زمرد افغان د کندهار د څلری مناهیه اوسیدونکو د چتو کال مخ کې د خپل کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته ماجر سبب او استاد کندهار ته راغلي. د غاته بشکل نه پیغلی په وکاله او شپږ میاشتو کې د قران کریم دیش سپاره په دیش جلد کې په خامه او خالونو جوړ کړي. نو مولې وای د قران کریم د تورو د بشپړولو لپاره 220 متر سپین او زرغون ټوکر، 6300 ګوټه ګلاباتونه او رشمن تار او 400 ګرام خالونه مصرف کړي.
د کیس د سپین ټوکر د سیمه اندازه نه ورته لګولې چې جوړ مو کې بیا 15 سره لږ ولې کوي. د سیمه اندازه سره پر سپین کټن ټوکر باندې مو ولې کوي په پنسې او بیا مې په اونو جوړ کړي په تور او سپین زرینو اونو او بیا مې ترجمه سره په رشم جوړ تار جوړ او دا خالونه وو
زمرد وای د قران کریم توري لمړی پر ځنګړی سوي سپین ټوکر په پنسل لیکلی او د دنیا عالمانو تر تسې ورسته د لاسي خامک کار پر کړی. نوموړی وایي له دې خاطره چې په پاکستان کې و د قران کریم ژباړه په اردو ژبه لیکل سوی او جوړه سوی.
خپله مې را شروع کړې چې و به مې لیکي په قران شریف کې، مې ولیکي په بل قران شریف کې، مې کته مال چې و ته تورې سره غلط نه و به مې وایي بیا په بل قران شریف کې، کته بیا چې ترجمه جوړ کړه په بل قران شریف کې، مې کتل سره تاسې په څو قران شریف کې مې سره کته بیا مې دا کشر ورته چې نه سي پرې مې جوړ کړې مې دا تاور کړې مال دا زموږ د کور سره مې یاو اته کله صاحب غټو مولې یو مال دې ته وړل چې و ګورې هغه بالکل سي دی وایي څه غلط نه ستوب شي کې بیا چې پر قران شریف جوړ شو مې وکړې وایي دا هیڅ غلط نه ستنه په اردو کې نه عربي کې.
زمرد افغان وایي کو حکومت غوښتنه وکړي نو حاضر ده چې دغه آسماني کتاب د کندهار موزیم ته وسپاري ترڅو خلګي په اسانۍ سره ننداره کړي.
دوستانو، زمرد افغان هغه افغان انجلۍ ده چې د قران مجید دیرش سپاري په خمک باندې پر سپین ټوکر لیکلي دی وایي چې حکومت ترې غوښتنه وکړي چمتو ده چې د قران پاک دغه نسخه د کندهار موزیم ته وسپاري. اوس هم یو اربیا په مکی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ناتو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې د 15 هیوادونو د غوښتنې لاته د ماموریت په چوکاټ کې د خپل ځواکونو د زیاتولو ژمنه کوي. دا جوزجان ولې چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې اډایش د کوشتېپی او درزاب ولسوالۍ ډېری هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې ویني ولیدي. افغانستان لاسیي پراختیا بانک څخه وختي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عامل منفا پروژو د رغونې په برخو کې مرسته وکړي. دا غوښتنه پرون ولسمشر اشرف غني د اسیایي پراختیا بانک لمرستیال سره په لیدنه کې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یوې بومي چاودنې له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 150 زیات ټپیان دي. دا چاودنه پرون د سوفیانو په یو زیارت کې شوې ده. د امریکا په وسایید کړي چې درې امریکایي کومندو په نایجر کې له سیمه ییزو سرتیرو سره د ګډې غزمې پر مهال وژل شوي. او روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به پراخوي. دوستانو، تاسو موږ غږ له ساده راډیو نو ورسې مخبرونه هر ورځ سهار لوونه د مخام تر و پوری په منځنۍ صفه دول شپګنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 ام اوریدل کیږي. وسم مخکله دینه چې نورستان ته ولاړ شو او هلته د یو روختوند جوړیدو حال درکړو. د بخنی د نړیوال سازمان له هغه اندېښنو مخبرو چې د اروپا څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه څرګندې کړي. د بخنی نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي حوریه مصدق وایي د افغانستان وضعیت د کډوالو لپاره مساعد نه دی. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې د اروپای ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وایي چې دغه حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو، وژنې، یرغمل کېدو او نورو بشري جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 10,000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیرته ستنېدل نه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې دپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباری استنیدل باید پای ته ورسوي او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمنی، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوی دی چې په روسیو کلونو کې په دغه هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9,400 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغه افغانان ورته ویل دي چې یو شمیر دوستان د دوی ترتګ وروسته د پیشو پترڅ کې وشل شوې دي. د پښتنې د نړیوال سازمان د راپور لمخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمیر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د پښتنې د نړیوال سازمان مسؤولان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی اونیس پروګرام واوري. د نورستان ولایت د یو روغتون د جوړېدو حال درکو. د نورستان په مرکز پارون کې 50 بستریز عصري روغتون جوړیږي. دا روغتون په یو منزل او په څلورو بلاکونو کې د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انودي نه واورو.
د نورستان په مرکز پارون کې د دولت په بودیجه یو نوی او عصري روغتون جوړیږي چې د روغتون جوړېدو سره به د خلکو روغتي ستونزې هوارې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل اوس په نورستان کې خلک د یو مرکزی روغتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د نوی جوړیدونکو روغتون کارونه زر پای ته ورسیږي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. والی د نوی جوړیدونکو روغتون د ځانګړتیاو او په هغه د کیدونکو لګښت په اړه وویل.
د نورستان ولایتي روغتون په 10 جریب مځکه کې دا جوړیږي او د دې ځمکې خریداري خپل ولس کړي او دغه روغتون به انشاءالله په آینده 9 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت باندې د 50 بسترې شفاخانه جوړیږي او ډیر معیاري شفاخانه جوړیږي. حتی د هر مریض دپاره به د هر بستر دپاره به یو اتاق ولري. تقریبا په افغانستان کې هغه معیاري ترین شفاخانونه به وي چې جوړیږي.
هغه وایي که څه هم چې اوسی په یو شخصي کرایه کور کې 40 بستریز روغتون فعال کړي، خو د یو مجهز ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله ناروغان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بدبختانه په تیرو کلونو کې نورستان کې سره دې چې په ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي، خو خپله په مرکز کې یو بستری کلینیک وجود نه لري. اول کار مو دا وکړه چې په کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیک هم دلته افتتاح کړ. الحمدلله اوس دلته جراحي عملیات هم کیږي چې دا یو خلاص ته راوړنه ده. اگر که هغه اتاقونه ډیر غیر معیاري دي، خو بیا هم د مجبوریت دپاره فلحال هغه ابتدایي بعض جراحي عملیات هم دلته ترسره کړي.
سپینګیری خانګل چې په روغتون کې هر ورځ د سحر لا تو څخه د مازیګر تر څلورو بجو پورې مزدوري کوي، ډیرو کارونو یې لاسونه چولي. وای د روغتون جوړېدو سره به یې د عمر روغتي ستونزې حل شي.
د روغتون جوړېدو نه ډیر خوشاله یم. زه په خپل دې کې کار کوم. اوس د والي صاحب والي ځلې نه دا غټو روغتون جوړېږي، مونږ ټول قوم خوشاله یو. ځان له زه خوشاله نه یم، قوم خوشاله یو. خو په خوشالتیا نه مونږ څه وایو، خو دونه خوشاله یو. خو کار هم چټک روان دی.
خانګل وای اوس هم چې کله ورته سخت ناروغ پیدا شي نو د درملنې د پاره کونړ او جلال آباد ته وړي، خو ډیری وختونه ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې سا ورکوي.
او زمونږ مریضانو مریض کېده د دې نه کټ کې وډلو، کله لار کې مړ کېده، کله وامو ته مړ کېده، کله نګلام ته مړ کېده، کله کونړ ته ورسېده، کونړ کې لږ چاره کېده، بیا جلال آباد کې نه رسېده مریضانو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرنی ولایت ته چې اکثر سیمې د روغتي سانتیاو د نشټوالي سربیره سرکونه او د ژوند نور لومړني سهولتونه هم نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم هغه څوک دی چې د ټولنې او کورنۍ جدي پاملرنې، ساتنې او روزنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشومانو د تر ټولو جدي ستونزو د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. نن له موږ سره د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د ساتنې د برخې تخنیکي مشاور بشیر احمد بشارت دی. نوموړی د ماشومانو د ساتنې د شبکو پاکله وایي چې
په یو مشترکه برنامه د یونیسف سره چې په 2003 کال کې یونیسف لخوا پیل شو او په 2006 کال کې بیا وزارت کار او مجتمعي ته رسمي وسپارل شوه، دا د ماشومانو د ساتنې محافظتي شبکې دي چې زیات په سی پن یا سی پی این چې هغه ریښه نیسي له چایلډ پروټکشن اکشن نیټورک نه دادي. دا هغه میکانیزمونه دي چې په افغانستان کې جاد سوی او یوازینی د اطفالو د محافظتي مشکلاتو د رسیدګۍ په خاطر باندې همدغه شبکې تنظیموي چې دغه محافظتي مشکلات بیا په درې کټګوري باندې تقسیمېږي. دغه شبکې په افغانستان کې 104 شبکې دي چې په ولایتي او ولسوالۍ کچه باندې جوړې شوې دي. البته هغه زیات له 100 ولسوالۍ نه هم فعال دي په بخش کې د شبکې په کې.
بله، دغه 104 شبکې چې تاسو یې ذکرې د ماشومانو ته په کومه برخه کې کار کوي؟
درس نه مشکلات محافظتي مشکلات سي غول خطر باندې دوی د اطفال لپاره حمایت او محافظت کوي. خطر په وړاندې واقع ماشومان او د استراتیژي چې وزارت کار او مجتمعي لري دغه په اساس درس نه مشکلات په نخسي په افغانستان کې لکه اطفال حمایت کول د قاچاق ترافیک اختطاف مقابل کې د جبري ودونو مقابل کې ماشوم توپ د وخت ودونه و هم درز محرومیت اطفال خپل فامیلونو ته به سرپرستی د اطفال جدي له فامیل نه د ټول په دربار کې نيسي او هم درز جنسی و جسمی ناوړه ګټې د اطفالو نه اخیستل او جنسی تجاوزات کول په ماشومان باندې د دوه برابر کې حمایت کوي او د ماشومان ساتل د نظامی ریډي فونونه او همدارز اطفال حمایت کول د خپل اساسي حقوق په وړاندې باندې لکه د درس تعلیم نه چې محروموي ټولنه یا شاقه کارونه ورمنه کې سړک په غاړه باندې دوی کچ کارونه کوي هغه ماشومان سه دوی اجباري کارونه انجاموي د ماشومان د قانون په وړاندې سرغړاوي چې دا هم یو بخش دی هغه د چې اطفال په دې څه کې اغشتکی او یو مقابل حمایت او محافظت کوي چې د عدلي او قضایي سیستم له خونه دوی یغه صحیح عدالت ترلاسه کوي او دوی پراتون کې باندې ښه اغیز ولري. د ماشومان او رودي کېدل په مخدره توکو باندې یا غیر مستقیم دی ولین چې انتقال کیږي دغه کټګوري او قضایو کې دغه شبکې بشمون نه ساتنه کوي د قضایي مدیریت ورته کوي بیا هغه مراجعو سیغو یارد خدمات لري غوته او معرفي کوي او د دوی مشکلات په دقیق شکل سره پنهه کوي.
په کوم ولایتو کې دا کارونه کیږي او څومره عملی بڼه لري؟
عملا په ټولو ولایتو کې او زیات لسر ولسوالۍ نه سیو سلو څلور درس شمیره جوړوي. دغه شبکه 4500 رضاکار غړي لري چې په ټول افغانستان کې دوی د اطفال د محافظت لپاره کار کوي. تر ننه تقریبا 2003 نه راوخل به تر ننه پورې یا 2006 نه تقریبا چې عملی په ولایتو کې دا کار پیل شوی دی. زیات لسر زرو قضیو دوی دغه شبکو حل کړی دي او حمایت کړی دي ټول ولایتو او زیات لسر ولسوالۍ کې دوی موجودیت لري.
د کوم مثال کړو چې په عملی توګه دا کار سوی او هغه د سیمې خلکو ته ګټور تمام سوی؟
یو دی ولایتونه چې ډیر د ماشومان هویت افشا نسی دا یو له جنود پرنسپونو د مکته دی. یو دی ولایت کې دی اته ماشومان پلار چې هغه په قتل باندې ډیر اغوشته دی په نتیجه کې د خپل مخالفین لور نه تعقیبیږي او بل اخر د منطقې نه فرار کوي. بیا د پولیس لا سغورزي د ماشومان مور هم دی ویر نه لادرک کیږي ماشومان په میدان پات کیږي. په دې لپاره د اړوند ولایت د اطفال او د ساتنې شبکې دغه ماشومان سیدا متفرق شکل سره مختلف کورونه کې اوسل کې د دره ټولوي بیا راځي کابل ته انتقالي کابل کې بیا دوی په مختلفو شفاخانو کې دوی شپې وي تر اوسه دوی ته د میکانیزم جوړېدل چې دوی را انتقال سو کابل شبکې دوی په خپل حمایت کې ونیول. بیا دوی د څوګدو وخت لپاره په یو مرکز کې اوسول وغوته حرفوي ذکر ورکړې ماشومان درسونه تتل دی اوس لپاره بیا دوی په یو منسجم کور کې اته وړه ماشومان راټول دي پلار په شل کاله بند باندې د یو مور قتل رسیدلې ده. خدای ماشومان اوس فعلا من هيڅ یو فامیل چې په دې کې تقریبا دوه سکلنه مشره خور راځي او کشر تر ثرور کلو پرې ماشوم کې ستدي یو نارمل ژوند خپل وړاندې وي.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې ستونزې ډېرې دي په تیر بیا د ماشومان په برخه کې دغه سي کمیټې جوړول څومره نورم په کار دي چې نور هم جوړې سي
ماشومان د محافظت شبکو کار او تاثیر گذاری ته په کتو سره دا سي ایجابوي چې باید افغانستان ټول ولسوالۍ چې اوس موږ زیات لسلو نه فعال لرو د باید ټول ولسوالۍ د اطفال شبکی ولری حتی دی لوی کلوب سطح باندې باید وجود ولری دوی دی گنش میر قوانینو په اساس باندې د شبکی رای جدی کی مثلا یو ځنګړی قانون دی سرغړولو د اطفال د سرغړوي پیسې کی چاغه دی ماشومان سرغړوي قانون بلل کیږي همدار از د کار قانون کی همدار از ترور درسمو د 15 او 25 ماده دی هغه کی د قانون اساسی کی دی مور او د ماشوم د حمایت نقل باندې ته تصریحات راغلی دی د ټول قانون غوښتنه همدار چې باید د شبکی ایجاد سی په ټول افغانستان کې په ټول ولسوالۍ کې عام ذهنیت پدې وشي د ماشومان لپاره په هر اړخیز شکل باندې محافظت وسی ځکه تاسو ټولنه کې ګوري سپ چې هلته یو پلار هم خپل ماشوم باندې دی وهلو ټکولو ځان تجرأت ورکوي یو ملا امام هم ورکوي یو قاری صاحب هم په وخت تدریس کې ورکوي معلمین په مکاتب کې دا کار کوي پولیس دا کار کوي د ټولو په وړاندې باندې ستره مبارزه لویه فراګیره پکار دی نو په دې خطر باندې د ماشومانو لپاره د شبکو جوړول بیا د هغو حمایت کول محافظت کول د ټولنې اساسي غوښتنه هم ده
تاسو په نظر عامه پوهاوی څومره کولی سي چې د خلکو ذهنیتونه د اوس د لدینه بدل کا او ماشوم ته حداقل هغه څه برابر کړي چې د خپل حق ده
دغه د ماشومانو د محافظت ساتنې شبکې یو اساسي مهم دندونه هم داده شي هغه ټولنه ته آگاهي ورکړي عامه پوهاوی وکړي ډیر لوړ تاثیر لري په هغه ولایت کې چې ناامني کمه ده اول شبکې ډیر فعال کار کولی سي نو هلته عامه پوهاوی ډیر کړی دی تر دې پورې چې د مثال په ډول باندې بعضې گزارشات داسې ښیي چې له بعض خلکو چې پوښتنه کېږي چې تاسو د نجونو د ودونو هغه کوم معیار دی وایي موږ ته یعنې کوم کال دی کوم سن دی نو هغه ټولنه کې خلک وایي چې موږ څه دا خپل څادر غونډ کړو بیا په دې ماشوم باندې ورکړو که وغورځېده دا د ازدواج اهلیت نه لري او که په ځای پاتې سول دا یو معیار و د هغو په خاطر باندې نو دغسې ذهنیتونو د لرې کولو لپاره شبکې ډیر کار کړی دی او ډیر ضرورت دی که په دې کې رسنۍ کومک وکړي په دې کې ملا امامان کومک وکوي حج اوقاف په دې کې مرسته وکوي معارف دا کار وکړي او چېرته چې شبکې کار کوي همدغه مراجعونه په عامه پوهاوي کې ډیر کار هم اخیستی دی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د بشیر احمد بشارت خبرې د ماشومانو د ستونزو په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغه یو څه منتخبه
کوجا یي حکومت دې واره
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته نیو واګو
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سبای وته ما خام چې شنه مونټر غره هرشه دیور لور مینا نکړی وای ماشاګل کاکا مې وای شهید نور نه ما پوشه وی بویت لا لغمات
ما تکو غلبیل غلبیل یم پخپلو وینو او لمبی تلای ګورته زما ارمان درمان دې عمر تکو غلبیل غلبیل یم پخپلو وینو او لمبی دلای ګورته زما ارمان درمان دا
دیوی میرمنې خبرې مو ورېدې چې د خپل خاوند لمړینې څخه غږیده په دې خبرونه کې دیغه یتیم ماشومان په اړه خبرې کوي چې د ژوند له سختو ناخوالو سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي ستونزو ته نه دي تسلیم شوی په کلکه اراده پر مخ ځي افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د کونډو ښځو او یتیم ماشومان شمیر پکې ډیر دی کله چې موږ د خبرونې لپاره د غوره شوې موضوع مطابق کسانو پسې ګرځېدو نو په ډیری سیمو کې به داسې کوڅنه وه چې هلته د کونډه او یتیم نه وي هغه هم په دومره بد اقتصادي حالت کې چې د ژوند څیړلې د هر ډول سخت زړي انسان زړه بوګنوي او په سترګو کې اوښکې ډنډوي. موږ د کابل په کارتیناب کې د یوې کونډې کور ته ورغلو. د حویلۍ له څلورو دیوالونو څخه یوازې یو دیوال هغه هم کنډه ولاړ و. د دیوال لاندې نغرۍ له تورې کټوې سره لیدل کېده. په کوټه کې زوړ پخانی ګیلم هوار و. د توشاکو په ځای دوه شکېدلې کمپلې د خامو خښتو په خړه خونه کې پرتې وې. کوټې لویه کړکۍ درلوده. د پردو او ښیښو پر ځای اخبار ورته نیولی و. په دې کور کې د مریم په نوم کونډه میرمن له خپلو یتیمانو سره اوسیږي. د خبرو له پیل څخه بیا تر پایه زړه دومره ډک و چې سترګې یې له اوښکو وچې نه شوې.
وایم داسې تاجي راباندې دی که څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شی غم وښایي، د څه شی ووایم، د کوم ځای ووایم. زه ته بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم، ګرځېدی نه شم. یو راز څوک را سره کومک نه کوي، نو له کومه کومه زه بوبو دا شی راکه، دا شی راکه، دا شی راکه، چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهمه. اوس مې سبا په الله باور وکړه چې داسې مې وکړی ده. دا کمیسونه ګوره، زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي، بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه. چې چا ته حال ویم در پوری خان دی، چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو.
فاطمه به داسې مور ده چې درې اولادونه په یو ځای او یو وخت شهیدان شوي دي. دوی هم په داسې کور کې اوسیږي چې یوازې یوه کوټه چت لري. فاطمه د زمنو غم په تن خوږمنه او په سترګو ړنده کړې ده. هغه له خپل اوسني ژوند څخه وایي:
چې رښتیا درته دومره درد ده، یو خو درد ده، یو نیستي ده. چې دا سی وای کنه، بیا هم دا بچیان خوندي وای، خو د خپل اولاد غم به مې کاو. اوس راته درد دا ده چې د دوی درد راپسې ده، چې کتاب یې نه وي، کتابچه یې نه وي، کالي یې نه وي. پوګو کنه سم په سترګو ړنده سم په پوه شاله یې بېخي که خیره نه وګورم زه په دې لاله هم ته وګورم. په دې دوی چی نه وي، کتغ متغ نه وي، یو شی نه وي. بیا دې مور ته وایي چې را دم که موږ ته چې موږ چاچ ډوډۍ وخورو. خو دا ټول عمر غم ده کنه، دا ټول سړه ده کنه. زه خو دې بچې ډېر وخوړم زه، موږ غمونه ته پاتې زه. شپې مې دا زړه تنګ شي، تنګ شي، تنګ شي. بیا زه پخ پخ وایم، بیا مې وښي تویږي. دا کالي مې خوش کولي وي زوی ټول مکتب وایي زوی دغه ده. اوس مې دغه هغه راولي ده پارچې دي. هغه مکتبونه پرې وایم زوی چې بیخي ګدایي وکړم. زه خپله ورته ګدایي کوم او ډوډۍ به راټوله کړم. هر کوم بیا مکتب نه پرېږدم. مکتب هم وایي دغلته ځي دي وړي اوبه خرڅوي په ساتونو کې دي. زه مې بیا د پلاستیکونه وړي.
دوی خو نیمه ورځ ځي اوبه خرڅوي، پلاستیک خرڅوي، بیا مکتب ته ځي. درسو پسې رسېدلی سي؟
خو درسو کې نه، نه خدای لایقه دي چې کار یې وکړو. ماسخوتنی بیا خپل درسونه وایي.
یتیم ماشومان ډېرې ستونزې لري. خوراک، پوښاک، سرپنا، د ناروغۍ پر وخت د لګښتونو نشتون، هغه څه دي چې د هرې کونډې او یتیم پر اوږو بار دي. یو بل حیاتي ستونزه چې د یتیمو ماشومانو راتلونکی هم د نن په څیر تیاره کوي، هغه د زده کړې له لوی نعمت څخه د دوی بې برخې کیدل دي. موږ د کابل په کارتې پروان کې داسې یو ښوونځي ته ورغلي یو چې هلته نه یوازې دا چې ماشومانو ته درس وایي، بلکې ځینې وخت اقتصادي کومک هم ورسره کوي. موږ داسې یو ښوونځي ته راغلي یو چې دلته ډیری هغه ماشومان درس وایي چې دوی د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پلرونه یې مړه شوي دي، او دوی دې ته مجبوره شوي دي چې دوی باید یو چیرته داسې درس وایي چې له دوی سره څه راڅه مرسته وسي. د دوی د هر یوه د ژوند کیسې به له تاسو سره شریکې کړو، دا چې کومې ستونزې لیدلې له اقتصادي پلوه. په پیل کې ما ته نږدې یوه خورکۍ ناسته ده چې کریمي کمیس یې اغوستی، سپین ټیکرای لږ را وړاندې سه. نوم دې راته وایې؟
بصیره.
څو کلن یې؟
15.
هلته په څو هم صنف کې درس وایې؟
په اووم ټولګي کې درس وایم.
توس کیسه راته وکړه، کله دې چې پلار مړ سه په کورنۍ کې کوم مشکلات مو درلودله؟
زما ورور ډېر کوچنی و، یو ورور مې دی، هغه سنې لږو په ښوونځي کې و، بل څوک نه و چې موږ کورنۍ سره مرسته وکړي.
ته ویلې چې کور کې مشکلات درلودل، ما هغه راته کیسه کړه، څه رقم مشکلات مو درلودله؟
اقتصادي مشکلات و او نور تربیتي و. دا شن چې
مثلا کوم شی مو کور کې نه درلودل؟
غذایي مواد، د کالي اغوستلو شیان. دا شن
نه و په کور کې؟ کله چې پلار مړ سه کوم بل څوک هم نه و چې کار وکړي؟
نه نه.
د دې خوانځي لیبل زده کوونکو سره خبرې کوو چې کارت په غاړه کې ده. صبر د کارت وګورم. نوم دې څه ده؟
حسینه.
حسینه، ښه ده کارت هم د خوانځي درکړی؟
زه د شلو شپوم چې پلان مې وفات شو او د هغه بعد زما ورور په مکتب کې و. کار نه کوي زما خوندې په کوچنیانو مې کار نه شو کولی. په همدې وجه موږ په دا سختي کې لوی شو. د اقتصادي سختي زیاتې مې نور چې پلان مې د دا سختي وه.
دلته یو ورور ناست ده. دوی به راته وایي چې د یو زده کوونکي لپاره کله چې دی غواړي ښوونځي ته لاړ شي کوم شیان ډېر زیات ضرور پکار دي؟
کورنۍ حمایت باید ورسره وي او درسي مواد مې وویل چې پکار دي. ورته د قلم کتابچه شوه. د کورنۍ حمایت دی، د استادانو مینه، د ورسره سمه رویه.
کله چې یو څوک اقتصادي ستونزې ولري په کور کې پیسې نه وي کنه، آیا دا د درس ویلو خنډ ګرځېدلی شي؟
خنډ خو نه ګرځي، خو شاید هغې ته څه مشکلات واوسي چې هغې ته وشي کولی شي ښه مکتب یا ښه لوړو زده کړو دپاره یا نور دغه دپاره هغې ته ادامه ورکړي.
دلته یو بل زده کوونکي ناسته ده، دې چې یو څه له نورو نه بل ډول دي. یو ماسک ده چې اچولی ده ځکه چې کله ګرد خاورې خاورې د تنفس نه کړي. اول دې نوم راته وایي؟
نوم یې ډیوا ده.
څوم صنف کې؟
شپږم ټولګي کې درس وایم.
له کور نه دې کیسه راته وکړه. په کور کې څوک څوک اوسېږي؟
په کور کې مې زما مور مې ده، خور مې ده او ورور مې ده.
درس او تعلیم ترې څنګه زړه وکړه چې راسي دلته درس وایي؟ ځینې کسان چې کله پلار یې مړ کېږي دوی نه غواړي درس وایي، دوی د بازار په مخ باندې کار کوي، خلته خرڅوي یا یو بل کار کوي. تا څنګه وغوښتل چې راسي دلته درس وایي؟
ما غوښتل چې راسم او د خپل یو شایسم او د خپل کورنۍ سره کومک وکړم. د غل لپاره راغلم او د خپل کورنۍ لپاره مې درس ویلي.
اوس به د دې ماشومان له استاد سره خبرې وکړو. له دې نه به واورو چې کله دغه ماشومانو دلته درس پیل که په پیل کې مثلا څه رقم مشکلات درلودل. اول به تاسې هم خپل نوم راته ووایې.
زما نوم مریم منګل دی، ښوونکی یم. د خپله د ورځې د خوا پس له ټایم د مکتبه کار کوي، د شپې هم بیا بل چېرته د کارونه کوي، بیا سهار به مکتبو ته راتلل.
بله استاد، دلته خو اکثرا هغه کسان دي چې کورنۍ اقتصادي وضعیت یې له حده زیات خراب ده. تاسې خپله د یو ښوونکي په صفت څه ډول دوی ته روحیه ورکوئ چې له همدغسې بد حالت سره هم دوی درس وایي او تعلیم وکړي؟
روحیه ورکول دوی ته عین د ګیډې په مړېدو په برابر دی. یعنې دوی شاید غذا ته دونه ضرورت ونه لري څومره چې دوی حمایه او روحیه ورکول ته ضرورت لري. کوشش کوو چې دوی خپل د ستونزو سره مجادله وکړي او درس ویلو ته ادامه ورکړي.
داسې کوم زده کوونکي کیسه راته کولی شي چې کله د ژوند له کیسې نه تاسو خبر شوي یاست ډېره زیاته متاثره کړې، په تا یې تاثیر کړی، داسې کوم څه لري؟
زه بازار ته تللی وم، د اختر شپې رانږدې وې. نو کله چې زه اوس هم هغه صحنه رایادوم واقعا خفه کېږم. شاګرد مې ولیدی بازار مخکې هم پلاستیک خرڅول، هم چپسې خرڅول. کله چې زه ده ولیدم چې یعنې دا زما ښوونکي ده، دی راسن په بل دوکان ننوت او زه بیرته ورغلم. ورته ومې ویل چې کار چې ته کوې دا اصلا نه عیب دی پشکې نه شرم دی، او ډېر با استعداده، ډېر باجرته شاګرد دی. باوجود چې دی کار هم کوي ومې لیدی، د ده خپل وضعیت ما ولیدی چې دی په څه وضعیت کې د کار کوي. ناجوړه فوق العاده و، باور وکړي د ملاریا تبه په وجود کې و. ډاکټر ته ویل چې تاسو باید شیدې سړي استفاده وکړي. د دغه شیدو پیسې نه درلودلې، اما بیا هم مجبور چې کار وکړي.
بیرته اوس مینې ته راسو. مینې جانې، راته ووایه چې دغه استادان څه رقم وضعیت سره کوي، څه رقم چلند سره کوي؟
موږ استادان ناراضي یو. استادان ډیر ښه چلند کوي موږ سره، ډیر ښه استادان دي.
خو به نه چې استاد دې ناست سره چې وای دا به وزي بیرون؟
نه، داسې نه ده، ښه چلند کوي را سره او بد چلند نه کوي. په غېږ کې مې نیسي، ناز را کوي.
په ټولو استادانو کې کومه استاده ډېرې ښه ایسېږي؟
په ټولو استادانو کې یو برابر دي. ټولې
ټولې یو رقم دي؟
یوه
خو به دې پکې ډېره خوښېږي.
نه، ټولې یو خلطه.
نه، زه ووایه یوه خو دې زیاته خوښېږي. هغه کومه استاده ده؟
هغه هم استاده نایتا ده.
د دې ښوونځي مدیر یوسف راته برته وایي چې دوی یتیم ماشومان په کوم حالت کې لیدلي او دلته کومې اسانتیاوې ورته چمتو دي.
هغه یو کورنۍ چې زه په ډېرو ځایونو کې یادوم، هغه هم داسې چې زه هلته ولاړم، ماته یې پوزې د بل چا له کوره راوړ، زه په پوزې باندې کېناستم. د دوی د څملستدا لپاره هم یو عادي غونتې ترپړ موجود وو چې مور یې هم په هماغه ځای کې راته دا قسم وکړ چې ما دوه میاشتې کېږي چې ما چپل نه دي پښو کړي.
هغې کورنۍ سره ستاسې کیسه وکړله چې ډېر بد حالت کې ژوند کوه.
د بچو د تعلیم سطح تر کوم جو رسیدا او څرقم
په لومړي سر کې خو هغه هیڅ مکتب نه ویلي ماشومانو دوی به پلاستیکونه خرڅول یا لکره چوارانو سره کار وکړي یا مثلا بولانی پاخه کی خو کله چې زه ورغلم دوی ته هغه د ماشومانو د مکتب د داخلي دوه خبر مې دوی ته دا خبره ډیره جالبه خبره چې مون او مکتب دا ډیره لری خبره ده او اوس چې مکتب وای نو ډیر خوشاله دي یو چې لګ لوی وو اوس به دوهم سیم ته تللې نو مونږ چې څومره هڅه کړی زمونږ دا کوم بینیفیشری چې دي مستفیدین دغه تر یو حد پورې الحمدلله خوشاله دي او مونږ نور هم هڅه کوو چې دوی ته له هرې نگانه یو داسې فکر ورکړو چې تعلیم مختص همدا یوازې تعلیم دی چې تاسو به یې رڼا ته وباسي
دروردونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې ډیرای کونډې میرمنې او ماشومان په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي کچېره هر وګړی تر خپل توانه د دوی لاس ونیسي او لزمکه پورته کړي نو هم به په دنیا کې ښه شخص ثابت شي او هم به د آخرت په ورځ د نیکو کسانو په ډله کې وي تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام